مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سحر نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سحر شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ترځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکه، د افغان او پاکستاني فوجیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسكر وژل شوی. د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنیو ته لس لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ په بنو کې وشلې وو، او په یمن کې د تازه نښتو پر مهال لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسكر وژل شوی دی. دا پیښه د سه شنبه او چهارشنبه په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوې ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه سو. د شکین ولسوال عبدالخان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل: پاکستانیو چارواکو د پیښې پخلی کړی دی، خو نور یې څه نه دی ویلي. په عین حال کې تېره ورځ د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سولهیز لاریون هم ترسره شوی دی. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ وشلې وو. د شمالي وزیرستان د بیکو ورکړل شوو د جرګې مشر پیر عقل شاه مشال ریډیو ته بیګا وویل:
اتمنځای په آزاد باندې چې کوم آرمي افسرونه یا پولیټیکلي انتظامیه کوم ته چې جرګانو واسطه سره د میز اتمنځای مرسون وي، او هغه سینارو واسطن چې کوم شهیدون شوي بچیونه هغه تلس لس لکه روپۍ او یوه یوه نکاري، او چې کوم زخمون دي هغه علاج به پرې وي، او دوه نیم لکه روپۍ اعلان یې ورته وکړو.
دا بیکور کل سوي کسان د جون پر 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیل کیمپ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. له شمالي وزیرستانه د بیکور کل سوو لس لکه خلکو زیاتره برخه په بنو کې میشته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفې وژنه کې درې تنه وژل شوي دي. د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلومو وسلوالو د چهارشنبه په مازګر د ویلډینګ پر یوه دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل شو. د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوي کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. د دې برید مسؤلیت لا هم چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې له مودې راهیسې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب صوبې اوسیدونکي په نشه کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده دا مشر ابدالي نومېده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شو چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 29 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چپه ووهله. د پاکستان پولیس وایي چې په عملیاتو کې یا د AK-47 وسلو زیرمه راکټ ویشتونکي د ځانمرګو وسلو واسکټونه او نور چاودونکي مواد نیولې دي. شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه. د مراکش پولیسو د چهارشنبه په ورځ وویل چې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور یې د افغانستان درې وګړي نیولې دي. د فرانس خبري اژانس د مراکش چارواکو په حواله وایي د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د سختدریزو ډلو په اړه اسناد هم میندل شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د سختدریزو ډلو د کسانو د ګمارلو یوه نړیواله شبکه هم میندلې ده. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې. د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو ښه کولو هڅو ته ځواب ووایي. ریان سی کروکر وویل
It's very important that Pakistan respond.
دی وای دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب ووایي. هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، حقانی شبکه او نورې داسې وسلوالې ډلې په نښه کړي. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د شبکې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې 1.5 تنه پکې وژل سوي او تر 100 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي حوثي وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو ویشتې ده. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 21 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ او د پاکستان د جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول پر سر نشت رامنځته شوې ده. د شکین ولسوال د نشتې حال راکوي. په ایف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په بکهخیل کیم کې د وژل سوو او ژوبل سوو کډوالو له خپلوانو سره تر جرګې وروسته مرستې شوې دي. د جرګې یو مشر وایي
یقین صحیح دون سے بھی بچوں نے تلاش لگ لگا کری پی اور یو آئی وانی کری اور یقین زخموں دے گئے لاج بھی پری پری بھی اور دوانیم دوانیم لگا کری پی اعلانی ہوتا ہو کرو.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پلان د شلو نکاتو څخه یو یې د مدرسو رجستریشن هم و. دا چې دا عمل کوم ځای ته رسېدلی دی د فاټا سیکرټریټ ویاند وای
په قبایلي سیمو کې تقریبا د 500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن هغې سره انلیسټډ دي.
د اسلامي دولت وسلوالو د افغانستان د ننګرهار ولایت ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. دا چې دا ډله څومره پیاوړې کېدای شي په دې اړه د سیمې چارو کارپو وایي
دوی نه دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
پر دې سربیره د خبرونې په جریان کې درته سندرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. له دوست سره سم په لومړي سر کې د خپلو خبریالانو پر لور ځو. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
مننه تاسو هم سهار په خیر احمد شاه.
مننه رابعه. داسې راپورونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان لپاره د یو شمیر نوو پوسټونو یا نو نوکریو اعلان کړی دی. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک.
بالکل احمد شاه، د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان ځوانانو لپاره درېنیم زره سیټونه چې دي هغه په لیویز او خاصدار پوسټ کې هغه اعلان کړی دی. د پاکستان سکایتی په وینا چې دا ګریننګ سره پوسټونه بلوچستان کې امن او امان په غرض اعلان کړی شوی دی. وایي چې کوم دا پوسټونه به په دې باندې به خلک اخیستی کېږي، نو په دې غرض وي دا پوسټونه به د قابلیت په بنیاد او د ضلعو په سطح ورکړی کېږي. وزیر اعظم له خوا د دې پوسټونو منظوري د مخکې نه لیویس او خاصده فورس لپاره منظور کړی شوي 3000 سیټونه علاوه ده. واضح دي د پاکستان چې د هر وفاقي حکومت وخت په وخت د بلوچستان ترقي او ځوانانو لپاره د نوکریانو اعلان کوي. دي دا هم وایي چې بلوچستان کم محرومیانو کې پاتې شوي دي، هغوی به د دې تشنګیده اجاله کوي. د موجوده حکومت په شان تېر حکومت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی شپږ فیصده د نوکرو کوټه په وفاقي محکمو کې کازو سره یو کې اعلان کړی وه، او 3000 سیټونه یې د بلوچستان
مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. او سم راځو د راپورونو پر لور. د افغانستان د پکتیکا ولایت د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده چې دواړو لور ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سه شنبې او چهارشنبې په منځني شپه هغه وخت رامنځته سوه کله چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان په نوم د سرحدي دروازې پر جوړولو لاس پورې کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. بلور ته د ارګون یو شمیر خلکو د همدین شتي په تړاو لارین وکړ. لارین کوم د پاکستان د پوز د لوري په سرحدي سیمو کې دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیرې وباله او د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د پکتیکا ولایت د شکین ولسوال عبدالخان مشال رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړه وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي.
د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تېره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځوو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله متیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یا څلې د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي، ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تېره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال رادیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونه وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تېره شپه یې په بکخیل کیمپ کې له امنیتي ځواکونو سره جرګه وسوه او امنیتي ځواکونو د توپنځۍ وزیرو تر رواج لاندې په بکخیل کیمپ پیښه کې د وژل سوو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه کلداري معاوضه ورکړه او دغو کورنۍ ته یې د یوې یوې نوکري ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا دا پریکړه هم وسوه چې د ژوبل سوو کسانو درملنه به امنیتي ځواکونه وړیا کوي او هر ژوبل سوي کس ته به دوه نیم لکه کلداري هم ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیره کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیې لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیر اکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په آزاد باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګه راوسته او سره د میز اوتمنځای مسؤل وي او هغې سینه را واستل چې کوم شهیدان شوي بچو نه ته لس لکه روپۍ او یوه یوه نکاري او چې کوم زخمیان دي هغې علاج به پرې وي او دوه نیم لکه روپۍ اعلان یې ورته وکړو چې کوم د امیر د اطمنځای رواج دی هغې باندې د آرمي افسرانو انتظامیه ټوله راغلې وه سره د چې کوم دا کنه په دې باندې ډېر زیات خفګان اصغر کمی سره چې څومره د کوم مسالې وي ټولې چې کوم دا کنه دی ومنلې بلکې چې کوم مسالې څه ورځې مخکې په کوم څه یې بنه وې بجلۍ نه وې او ګیټ پاس چې کوم دا کنه هغه
احمد سعید وویل د بکخیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې تر څنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي یې هم اوس د روزانه په حساب د 100 کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غځولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ اوٹ پاس ہو یا مطلب دی دی بجلی دی وولٹیج مسئلہ وا یا مطلب چ دی دی بے مسئلہ وا وی اگے ټول وے تشری کڑی دی دی دا کہ ول خبر سی قیمت او اگا 93 فیملیز روڈ لے وا پاس خپل کلی تور سے په خیر افیت سره اونیر امیز ڈیمانڈ نه وکړو دی ول چدا به 200 سرا سوی
یا د دی وی چ 13 بکا خیل کډوالو کیم کې امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمن ځن خطا کې دوه کډوال وژلی شوی ول او نه نور ژوبل شوي ول. چې د مشرانو په وینا امنیتي ځواکونو د اوتمنځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکخیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ چې د بېلابېلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. په پېښور کې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر 40 نکاتي قومي اکشن پلان باندې د دې هیواد سیاسي مشرولۍ هوکړه وکړه. په دې کې د مدرسو رجستریشن او منظم کول د پلان له 40 نقطو څخه یوه وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او کنه، ملیحا میرزاده په دې اړه راپور کوي.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعي توګه په ملک کې د رجسٹر شو مدرسو شمیر خواوشا 25 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسٹریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې مادې اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره 4 صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسٹریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسټریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دوی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نیشنل اکشن پلان تحت په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ رائے خلاف عملی ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد جاری دی. دې وخت کې زمونږ په قبایلي سیمو کې تقریبا د 500 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامي انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړه دي هغه د مقامي اجازت باندې دي نو هغه کیږي او وقت په وقت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامي انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایې په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسټر شو مدرسو شمیر 9,500 دی.
ملیحه میرزاده وه چې په پاکستان کې د مدرسو د رجسټریشن په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهګردي مکمل ختم افغانان
څوک غواړي؟ بې شک چوپه ډېره سخته راباندې تېره یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. عوامي نشتل ګوند د ماشومانو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن مالی پنګي د پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب او سند صوبو ته پر منتقل کولو ډیر سختې نیوکې کړې دي او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې له وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ دي ودروي، کنه د دې به ښه نتیجه نه وي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راپور لیږلې دي چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګارۍ د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دواړو صوبو کې دفتر بند شوي، غیر فعال شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره روانې، زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو دپاره غرونو ته ختلی دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل په کار دي. د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې، زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره د دې صوبې دپاره دا سخه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼلې کیږي، نور چې کوم وطنونه دي هغه خاص پاکستان نه ګڼلې کیږي. د دې د وجه نه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند انټیریر یا دنه سند چې دی، چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی، د دې د وجه نه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تللی کوم سره چې داسې قسمه خلک د دې په نظر کې راتلی شي هغه لاکو ته کم چې هغه دا غواړي چې د هغه د خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغه د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چیلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورن کړی شوی و او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروستو دغه بندیز لري کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړی شوه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چیلډرن سره کارکوونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چیلډرن د میډیا پوکل پرسن سعید احمد نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه څه نشي ویلی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او څو د مومندو ایجنسی پر لور. د مومندو ایجنسی په دوو واړو جیلونو کې د واپډا محکمې لخوا لګول سوی د بجلی د بندښت یا کمښت په وجه د قیدیانو لپاره للمر څخه د بجلی جوړولو نظام لګول سوی دی. په دې جیلونو کې بندیان وایي چې هغوی ته وړاندې ډیر تکلیف په دې و چې سرکاري بجلی به نه وه او هغوی به له ګرمۍ څخه زیاتره وخت ناروغي کېدل. اوس د سولر یا شمسی نظام د لګېدو وروسته هغوی دغه ستونزه هواره سوه. په دې اړه به تاسو ته راپور واورو، خو تر دې مخکې به تاسو ته دا هم ووایو چې زموږ ټولې خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شئ. او که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خپرونې پاکی او صافی اوریدلای سی. د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو د میډیم ویوز یا منځنی سپو او ورسره پر شارټ ویوز یا لنډ سپو باندې هم اوریدلای سی. نو راځي چې د مومندو ایجنسی په دوو جیلونو کې د قیدیانو لپاره للمر څخه د نظام د بجلی جوړولو د نظام په اړه د شنواز ترکس دغه راپور واورو.
د مومندو ایجنسی دوه حوالتونو کې د بندیانو لپاره د نور د شیشو یا سولر نظام په واسطه پکې لګول شوی دی او د رڼا انتظام هم پکې شوی دی. دغه بندیانو یا حوالتیانو ته شپه ورځ پکې روان وي چې وای حوالات خود خفغان ځای دی، وړې د روژې په میاشت کې د یخې هوا لپاره د هوا کولر ماشینونه او د نور نه د بجلی د پیدا کولو شیشې لګول د خوشحالۍ خبره ده.
ما نوم بز محمد، ته تقریبا 15-20 دن به کېږي چې موږ ته بجلی لګېدلې وو، پکې هم لګېدلې یو پی سیستم هم لګېدلې او موږ ته هیڅ قسم تکلیف هم نشته او ډېر کو بالکل موږ ټول جیلیان ښه په آرام کې وسره ناست وو. وړاندې مشکله ډېر وو.
د شمسي نظام یعنی د نور د شیشو نه تارونه بیټرول ته راوستل شوي دي او بیا له دغه ځایه د حوالات هر یو بیرغ ته تارونه خواره شوي. د دغه نظام اپریټر سوبیدار محمد اسرار وای
د دې نوړان دي هډیر سخت تکلیف او اکثر به د ورځې دوه درې حوالاتین ما سپیټال ته وړل د ګرمۍ د وچی هغه به ګرمۍ والا ولته مو ته په سپیټال کې ډریپونه خې جوړ په ان شاء الله چې دا شی لګیدل موږ ته اصول سیستم نو دغه نم په بچي بل موږ ته په کډیر سہولتونه ملاو.
ل دې ورسته مې د اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یو کاوند ساجد نواز سره خبرې وکړې نو هغه وویل
موږ سره دلته دوه حوالات یو په یکاون کې دی او یو هلته په حلیم زو کې دی. نو دا دواړو کې لګېدې دي خو دې کېریان ته ډېر تکلیف وو. په ګرمۍ کې به دې همدغه شانې ناسو بجلی بنو او چونکې ایجنسي دا دلته بجلی ډېره زیاته نه نو دا سولر سیستم موږ لګولو او دې کېریان ته ډېر راحت ملو. موږ سره چې کم سلور بیرکونه دي هغه ته کمپلیټ بجلی دغه وته پرووایډ کوي. دغه شانتي شپږ بیرکونه چې کم په حلیم زو کې نو هغه ته بجلی پرووایډ کوي.
ساجد نواز وویل چې لدی ورسته به هغوی کوشش کوي چې د نور د شیشو د بجلی نظام په نورو دفترونو او د خاصدارو په چوکیو کې هم ولګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د انټرنیټ ترڅنګ چې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغه دواړو هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د سهار 9:30 شوې. بریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسکر وژل شوی دی. د پیښه د سی شنبې او چهارشنبې په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوی ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه شوی دی. پاکستاني چارواکو د پیښې پخلی کړی دی خو نور یې څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل شوی ده چې د پاکستان پوځ وژلی و. د شمالي وزیرستان د بې کورکړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنو کې درې تنه وژل شوی دی. د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبې په مازیګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل شو. د پولیس په خبره درې واړه کسان د پنجاب صوبې اوسېدونکي دي چا د دې پیښې پر نه ده منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژلي دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده دا مشر عبدالي نومېده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوی چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزواله کې پر یو کور چپه وواله. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر اریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي. اریان سی کروکر دا څرګندونې له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړي. د ویل پاکستان باید د کوټې شورا، حقانی شبکه او داسې نورې وسلوالې په نښه کړي. او رپورټونه وایي چې شیعه اوسي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي دي چې لږ تر لږه 1.5 کسان پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس هم ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي. راځي چې ورته ورسو.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریه د ضرب عزب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او دغې لیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عزب اپریشن جاری ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او اوښتو وروستو دوی د هیواد په ښاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عزب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامی دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانوي. ورځپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي، نو دا شان به د یو شمیر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلالی کی پشمالی وزیرستان کی تر پوزی عملیات و روست داوار دولس زیات تمی دی او باید پوزی مشران دولس داغ تمی او هیلی پاپام کی ونیسی او د ټول وسلوالو ډل لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا چای مجلالی کی په افغانستان کی د اسلامی دولت وسلوال ډل خپل اثر زیاتوی دوی هڅه کوي لزان سره نور وسلوال ملګری کړي او په دغه هیواد کی خپل کنټرول مضبوط کړي. د دوغ دوار مقالو مهمی برخی لفرخند اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسوالو له ماتې ورکړي او له منځه یې یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروستو جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به دی کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنې وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلني رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژندګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناکه او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغو وسلوالو د افیمو پټو ته اورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ یې هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پر شا هم تمبولي دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دې سیمه کې لا پسې فعال سي نو باید د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې پر قبایلي او نورو سیمو څه اغېز وي او که نه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سه شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلی بلکې په ځینو سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. دې مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دي. دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي خو اوس دوی درک نه لګي. تاسو په هلمند کې هم مختص اطلاع وه او دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازي دې وکړي.
پاکستان کې خو د پاکستاني طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي، هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو د دې لپاره حالات دونه ښه نه دي. د پاکستاني طالبان چې کمزوري شو چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی، خو په افغانستان کښې خپرېدل به ورته اسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي اهل حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ دغه سیمو کښې نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کښې باید ښیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کښې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کښې د شیعه‌ګانو پر خلاف هغومره تاوتریخوالی یا تعصب موجود نه ده څومره چې هغه سیمو کښې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کښېښودل شوی ده په سوریه او عراق کښې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کښې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي، دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کښې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کښې چې کندهار کښې په ډېر کوچني مقدار کښې را پیدا شولو او خلکو سره یې ډېرې ښه رویه کوله، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي. او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کښې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي، خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولة الاسلامية في العراق والشام لنډیز دی. دې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولی دی. اوس هم ساس پام د هارون باچا په ږغ کې د سندرې په لور راګرځوم.
سرولمبود غرغرود شور نادی خبر سرولمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر سولم بو دغل درود شور نادی خبر سولم بو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور نادی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر سولمبو د غرغرود شور نادی خبر سولمبو
کور دوران و برمان لیونی زماد کور دوران و برمان لیونی خبر لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر داسوک چی جنگ غواڑی دی جنگل زورن دی خبر رسولم بو دغر درو دی شورن دی خبر رسولم بو خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر سوچ جنگ واڑی د جنگل سورن دی خبر سولم
د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غواړنی ولیدی د هارون بچا پرژغ کې مسندر اوریده ډیپلومیټ مجلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي دواړه هیوادونه چې د کلونو راهیسې اړیکې خرابې پاتې سوي دي په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ د ویاند له خولې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک یو مهم خبر دی. په مقاله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلي اړیکو وجوهات هم په ګوته سوي دي. د دې مقالې تفصیل به ملیحا میرزاده درته واوروي.
ڈپلومیٹ مجلہ لکھی د مئی پر اتلسم انیٹا د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا پخپل ٹویٹر پانا د پاکستان او افغانستان د استخباراتی ادارو ترمنس د استخباراتی معلوماتو د شریکولو او د ترهګری خلاف د ګډې کاروائی په حقله د تفاهم لیک خبر ورکړ. مجلہ د دغه تفاهم لیک د اهمیت په اړه وای چې له لسیزو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنس تعلقات پیچلی پاتې شوي دي. مجلہ د دواړو هیوادونو ترمنس د خرابو پاتې شوو تعلقاتو لپاره د ډیورنټ کرښه یوه مهمه وجه بولي. کابل په اتل سوا درې نویم کال کې د برتانیې د واک په موده کې رامنځته شوې دا سرحد نه مني چې پاکستان او افغانستان له یو بل نه جدا کوي. د مجلې په خبره د ډیورنډ په سرحدي سیمه د کلونو راهیسې افغان کډوال پاکستان ته اوړېدلي دي. افغان چارواکي پر پاکستان تورونه لګوي چې د دریو ملیونو په خواوشا کې له کډوالو سره امتیازي سلوک کیږي چې له امله د دواړو ترمنځ په دواړه خیزو تعلقاتو اثر پرېوځي. روان کال اسلام آباد داسې اشارې ورکړي دي چې ګواکې په هغو کې زیاتره واپس کورونو ته د لیږلو پلان لري. مجله لیکي په دې وروستیو کلونه کې په افغانستان کې د طالبانو وسلوال یاغیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو مهمه وجه پاتې شوې ده. کابل وار په وار د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنت تور لګوي چې افغانستان بې ثباته کول غواړي او د دې مقصد لپاره د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي، خو دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي. مجله زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات تر دومره حده خراب پاتې شوي دي چې ځینې شنونکي د جګړې د امکان خبره کوي. د هغوی په فکر کېدای شي افغان ځواکونه په فاټا کې د طالبانو د پټنځایونو خلاف په کاروایی لاس پورې کړي. مجله وایي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت تر حده زیات بیانوي. په دې وروستو کلونو کې وسلوالو د ډیورنډ کرښې له دواړو غاړو نه حملې کړي دي، نو ځکه مجله دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې کېدای شي له دې وجې هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خراب اثرات پرېوځي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د بجلی د کمی په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د پاکستان د انرژي د کمی جاج اخیستل شوی دی. په دې کې د بجلی ستونزه او د هغه حل لارې ته کتنه شوې ده. په مقاله کې د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیزونه هم ورکړل شوي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د دې څېړنیزې مقالې په پیل کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د ګرمۍ څپو په تېر اونۍ کې تر 1200 زیات کسان ووژل. د مقالې په لیکنه د ګرمۍ له کبله په یوه اونۍ کې د مړو شمیر تر هغوی دوه چنده زیات و چې د ترهګرۍ په پیښو کې په تېر یوه کال کې وژل شوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه د ګرمۍ له کبله د مړو په شمیر کې د بجلی نشتوالی هم اضافه وکړه، هغه ځکه چې په بیخي لږ کورونو کې د پکیو او هوا سړونکو مشینونو لپاره بجلی وه. مجله لیکي چې پاکستان له کلونو راهیسې د بجلی کمی ځپلی دی او په دې هیواد کې د بجلی کمی 4.5 زره میګاواټه ده او دا کمی کله آن تر 5000 ورسیږي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د بجلی د مسلې لوی لامل دا نه دی چې بجلی نسته، بلکې ستونزه په دې کې ده چې هلته د مناسبې حکومتدارۍ او بجلی رسولو کمی دی. د مقالې په لیکنه د بجلی محکمه له دې کبله په اربونو روپیو خساره لري چې یو خو یې سامانونه ناکاره دي، بل یې انتظام کمزوری دی او بل غلاوې پکې زیاتې دي. همدا لامل دی چې په تیرو یوه کال کې په دې هیواد کې په سلګونه کمپنۍ پر دې مجبور سوي چې خپل کار بند کړي او په دې کې یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ هم شامل دي. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان باید د بجلی د کمی لپاره د لنډمهاله حل لارو پر ځای د دې مسلې اوږدمهاله هواری ولټوي. مجله لیکي چې پاکستان باید تر ټولو له مخه د بجلی په سمه توګه د رسولو او ویشلو پر مسله غور وکړي او پر دویم قدم باید بیا په دې کې د غلاو مخه ونیسي. پاکستان دریم قدم باید دا واخلي چې د بجلی کاروونکي دې ته وهڅوي چې کمه یې وکاروي. له دې سره به په ډېره چټکۍ سره د بجلی شتون باوري سي. مقاله لیکي چې د یو کره اندازې له مخې که پاکستان هڅه وکړي نو شاوخوا 2.5 زره میګاواټه بجلی بچت کولی سي، کوم چې په دې ملک کې د بجلی د مجموعي کمی نیمه برخه پوره کوي. مقاله پر مخ لیکي چې په پاکستان کې خلک ښاري سیمو ته مخه کوي، کوم چې ښایي د بجلی د زیات استعمال ستونزه لا پسې زیاته کړي. د فارن پالیسی په لیکنه اوس مهال د پاکستان د بجلی ټوله اړتیا 40800 میګاواټه ده او دا ضرورت به تر 2019 کال 2.5 زره میګاواټ ته ورسیږي. مقاله په پای کې لیکي چې پاکستان اوس مهال 3.5 زره میګاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت لري او که د بجلی کمی پوره کوي نو به په راتلونکو 100 کالو کې د بجلی پیدا کولو په صلاحیت کې دومره اضافه کوي لکه په تیرو 60 کلونو کې چې یې کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې ځوان کول او د مدني ټولنو فعالان د سختدریزي پر ضد کارونو کې بوخت دي. په دې کې لیکوال په مزاحیه انداز کې د سختدریزي پر ضد د پوهې پیدا کولو لپاره کتاب لیکلی دی. د دې کتاب او د فعالانو د کارونو په اړه نور تفصیل له ګلای ازاور.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې یو لیکوال په سکولونو کې د سخت دریځي پر ضد شعور را بیدارولو لپاره یو مزاحیه کتاب لیکلی چې عنوان یې دی ګارډین، یعنی سرپرستی. خبري اژانس لیکي یو شخصي کمپنی دغه کتاب په سکولونو کې د تقسیمولو مسوله ده. د دې کتاب لیکوال ګور آفتاب وای چې په کشمیر کې د ورپکو یوې ډلې کې شامل دو ته نږدې شوی وو او د هغو تجربو په بنیاد یې دغه کتاب لیکلی دی. خبري اژانس د کتاب یو اقتباس راخستی او لیکي چې د ورپکو یوې روزنې کیمپ کې روزنه ترلاسه کوونکی یو شاګرد خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې ولې د دښمنانو پر ځای د دوی ملګري جماعتونه او چرچونه پنهخه کوي. نو په جواب کې معلم وای چې ټوله نړۍ له ګناهونو ډکه ده او باید دا په وینو پاکه کړل شي. خبري اژانس لیکي چې دا هغه خبرې دي چې د ماشومانو په ذهن کې اچول کیږي. نو د دې کتاب مقصد دا دی چې ماشومان سخت دریځۍ په لور لاړ نشي. خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې مدني ټولنې په ځوانانو کې د سخت دریځۍ د رجحان ختمولو لپاره کار کوي. په کراچۍ کې د وژل شوی مدني ټولنې فعال سبین محمود ملګرو په خار کې د 300 انځورګرو په مرسته په دیوالونو د تشدد نه ډک لیکنو او تصویرانو پر ځای نور عکسونه لګولی دي. سبین محمود د اپریل په میاشت کې وژل شوی و. د سبین د ملګرو ډله وایي چې د کراچۍ ښار په دیوالونو او ودانو یې تاریخي او اخلاقي تصویرونه جوړ کړي دي چې په خلکو مثبت اثر وکړي. خبرې جنس په دې پروژه کې شامل عدیله سلیمان په حواله لیکلي چې کله هر وخت د نفرت په اړه اوري نو دا په ذهنونو کې خپلې نښې نښانې پرېږدي. د دوی په خبره په ځوان کول کې دا رجحان زیات دی. خبري جانس لیکي لیکوال ګوهر آفتاب وایي چې د ده سوچ په کالج کې د اسلامیاتو استاد بدل کړی و. هغه استاد د ده په مزغو کې دا خبره اچولې وه چې په افغانستان کې جهاد وکړي او په کشمیر کې د هند پر ضد جنگ کې برخه واخلي. دا زیاته کړه چې تقریبا دې ته تیار شوی و چې د کشمیر جهاد لپاره لاړ شي خو په کورنۍ کې د مرګ له وجې پاتې شو. خبري جانس لیکي چې آفتاب په هغه وخت کې څنګه د مذهبي جنونیت اصل لاندې راغلی و خو اوس د سخت دریځۍ پر ضد عملي ګامونه اخلي او د مزاد لارې په خلکو کې شعور رابیداروي. خبري جانس لیکي چې د ګوهر آفتاب د کتاب اردو ترجمه مشهور لیکوال امجد اسلام امجد کړی ده. خبري جانس لیکي چې د دې پروژې لاندې په پنجاب صوبه کې 15,000 کتابونه تقسیم کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د نننۍ سهارنۍ او لومړۍ خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ساسو پام د حشمت سهار په ځخ کې د سندرې په لور راګرځوم.
شهیدانو په قبرو تورزم سلامونا تر اٹکایو جمعات وارما زد خیبر د سر خیرات وارما زد خیبر د سر خیرات وارما